څلور بجې شوې. افغان حکومت د دولت د نن د بهرنیو کړیو د موجودیت د تشخیص او د هغوی د تصفیه ژمنه کوي. د امریکا متحده ایالاتونه له افغانانو سره پر خپلو ژمنو ټینګار کوي او وایي چې له افغانستان، پاکستان او نورو هیوادو سره د سیمې د ثبات لپاره له نږدې همکاري کوي. د ازادي راډیو پرې خبري یو ساعته مجله کې مو زه احمد شیبر کوربه یم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې تر هر څه مخکې خبرونه لرو. مخکې تر دې چې کورنۍ خبرونه له ملالی بشیر څخه واورو او بیا وروسته نړیوال خبرونه ترې واورو، دا به ترې واورو چې ملالی جانې په نړیوالو خبرونو کې مهم څه دي.
مننه شیبر صاحب. د نورو مهمو خبرونو ترڅنګ نن په نړیوالو خبرونو کې اورو چې د پاکستان پولیس وايي پر یو شمیر کوچنیانو د جنسي تیری او د هغوی د ویډیوي فلمونو د خپرولو په تور یې نور 15 کسان نیولې دي. او د سعودي عربستان د بهرنی چارو وزیر کرملین ته ویلي چې ریاض به د اسلامي دولت سختريزي ډلې پر وړاندې د هغه ائتلاف برخه نیوي که پکښې سوریه هم شامل وي.
بله، د جنسي تیری د تور په ارتباط چې موږ خبر درلو د دې تفصیل هم پروانه خبري مجله کې لرو. اوس به خبرونه سره واورو.
د دې او نور خبرونو تر تفصیل مخکې کورنی خبرونه اورو چې لومړی د خبرونو سرټکی اوروم. د افغانستان د ملي امنیت ریاست ته غوښتي ویډیو په اړه خپل پلټنې پیل کړي چې ویل کیږي د داعش لخوا په ننګرهار کې سب سوي ده. د کونړ د شیګل ولسوالۍ په مرکز کې وسلوالو طالبانو میزایل راټوغولي او پولیسو ته پکښې مرګ جوړ لاوشتي ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د هغه ویډیو په اړه خپل پلټنې پیل کړي چې ویل کیږي د داعش لخوا په ننګرهار کې سب سوي ده. د دې ادارې وایند حسیب صدیقی ازادي رادیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د ملي امنیت اداره به اجازه ورنکړي چې داعش پورې د اړوندې ډلې فعالیتونه په افغانستان کې دوام وکړي. دغه ویډیو تیر ورځ په ټولنیزو رسنیو کې خپره سوي ده او شی چې د داعش ډلې جنگیالي لستنه چې سپینجری هم پکې شامل دي له طالبانو سره د همکاري په تور په بیرحمۍ سره وژني. دغه کسان د داعش د کسان لخوا په شخصي ماينونو کرنول کیږي او ورسته بمونو ته چاودنه ورکول کیږي. دې ویډیو د داعش ډلې د فعالیتونو او ظلم په اړه د خلکو ترمنځ اندېښنې زیاتې کړې دي. په یو بل خبر کې اورو چې د ملي امنیت ریاست منسوبینو د یو لړ ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د لغمان ولایت د قرغایي ولسوالۍ لپاره د طالبانو د ډلې نومول سوی ولسوال او د یو ملګری نیولې دي. د کونړ د شیګل ولسوالۍ په مرکز کې وسلوالو طالبانو میزایل راټوغولې چې پولیسو ته پکښې مرګ جوړ لاوشتي. د دې ولایت امنیه قومندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن 3 بجې رامنځته سوې او له عمله یو پولیس وژل سوی او دوه نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان اجرایی ریاست ټینګار کوي چې ډیر ژر به هغه حکومتي چارواکي مشخص شي چې له وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. د دې ریاست مرستیال وین جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې حکومت په دغه کسانو کار هم کړی او چې مشخص سول په اړه به جدي اقدام وسی. سره له دې چې شاغلی فیصل د دغه کسانو نمونه یاد نکړل، خو له دې یو ورځ وړاندې اجرایی رئیس عبدالله دغه کسان د دشمن جاسوسان وبلل. د سولې عالی شورا غړی قاضي محمد امین وقار وایي چې د پاکستان او ځینو نورو هیوادونو له همکاریو پرته د سولې د درولسیو خبرو بریالي کول ناممکن دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان باید له هر څه مخکې افغانستان ته د جنگیالیو د لیږلو په اړه خپل دریځ مشخص کړي. په دې حال کې د ولسي جرګې غړي شکریا بارکزي وایي چې د پاکستان څخه د سولې پروسې د کامیابولو هیله یو خیال دی او غوره ده چې دا پروسه نوره د ملګرو ملتونو تر څار لاندې پر مخ بوت للسي. او اوس یو څو بهرني خبرونه. د پاکستان پولیس وايي پر یو شمیر کوچنیانو د جنسي تیری او د هغوی د ویډیوي فلمونو د خپرولو په تور یې نور 15 کسان نیولې دي. له دې سره د پیښې په اړه د نیول سوي کسانو شمیر 12 ته ورسید. د قربانیانو مدافع وکیل لطیف احمد سارا پرون وویل چې یوې 15 کسیزې ډلې پر 280 ماشومانو جنسي تیری کړی او ویډیوي فلمونه یې خپره کړي دي. د پاکستان سنا پرون په یوه پریکړه لیک دا پیښه وغندله او د عاملینو د محاکمې غوښتنه یې وکړه. د سعودي عربستان د بهرنی چار وزیر عادل الجبیر کرملین ته ویلي چې ریاض به د اسلامي دولت سختریز ډلې پر وړاندې د هغه ائتلاف برخه نه وي که پکښې سوریه هم شامله وي. جبیر دا خبرې نن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په مسکو کې د کتلو پر مهال وکړې. جبیر وویل چې د سوریه د جګړې په اړه د ریاض دریز تغیر نه دی کړی او د سوریه په راتلونکي کې د دغه هیواد د ولسمشر بشار الاسد لپاره هیڅ ځای نسته. روسیا او ایران چې په منځني ختیځ کې د سعودي عربستان سیالان دي دواړه غواړي د داعش پر ضد د سوریه په ګډون د ملګرو ملتونو له لارې یو ائتلاف جوړ کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې د او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر موافقه کړې چې د عملي ګامونو لپاره د سوریه د حکومت او سیاسي مخالفینو ترمنځ یې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د مذاکراتو لړۍ بیرته پیل کړي. روسیه د اسد پخوانی ملاتړی هیواد دی او د اسد د مخالفینو او ځینو لویدیځ هیوادونو هغه غوښتنې ردوي چې وایي اسد دې له خپلې دندې لرې سي. د عراق پارلمان په عمومي رضایت سره د صدر اعظم حیدر علي بادي د اداري فساد پر وړاندې د اصلاحاتو وړاندیز تصویب کړ. د اصلاحاتو په اړه د رایو اعلان نن د پارلمان د رئیس سلیم الجبوري لخوا په ژوندۍ بڼه خپرېدونکې تلویزیوني وینا کې وسو. د عراق صدر اعظم حیدر علي بادي له هغه وروسته د اصلاحاتو وړاندیز وکړ تر څو لګښتونه او اداري فساد کم کړي چې په دې هیواد کې ګڼ شمېر لاریونونه پیل شول. په یو بل خبر کې د عراق د صدر اعظم له درو مرستیالانو څخه یوه استعفا کړې ده او د اداري فساد په اړه به پلټنې ځینې کېږي. د چارواکو په وینا دا د صدر اعظم حیدر علي بادي د هغو هڅو لومړۍ نتیجه ده چې د لاریونو تر فشار لاندې د اصلاحاتو وړاندیز وکړ. د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف نن ترکیه ته خپل سفر وځنډاوه. د بهرنی چارو وزارت په دې اړه نور څه نه دی ویلي. ټاکل سوی و ظریف نن انقره ته ولاړ سي چې د انقره په وینا د دوه اړخیزو اړیکو پراخولو لپاره د وروستیو سیمه ییزو پرمختګونو او شریکو ګټو په اړه به د ترکیه له چارواکو سره خبرې کولې. د ترکیه پوځ وایي پرون او نن یې د دغه هیواد په جنوب لویدیځ کې د کورد یاغیانو پر 12 اهدافو هوایي حملې کړې دي. دغو هوایي حملو په حکاري ولایت کې د پی کی کی جنګیالي په نقشه کړل چې له درې لسیزو راهیسې د کوردانو د خپلواکۍ لپاره جګړه کوي. د پی کی کی ډلې پر فعالیتونو په ترکیه کې بندیز دی. له هغه وروسته چې انقره په جولای میاشت کې اعلان وکړ چې د تروریزم پر وړاندې به جګړه کوي، د اسلامي دولت سخت دریځو په پرتله یې د پی کی کی ډېر اهداف په نقشه کړي دي. د پی کی کی ډلې مشر جمیل بایک پر ترکیه تور پورې کړی دی چې پر کورد جنګیالیو په حملو سره د اسلامي دولت سختریزه ژغوري. او د یونان د مالیه وزیر یوکلید ساکالوتوس وایي چې اتن د نړیوالو پور ورکونکو هیوادونو د درې کلن پلان عمومي شرطونه منلي خو ځینې جزئیات پاتې دي. ساکالوتوس وایي د دې موافقې له مخې د راتلونکو درو کلونو لپاره د 3.5 میلیارد ډالرو په ګډون پور یقیني سو. اروپایي اتحادیې نن په یوه اعلامیه کې وویل چې له یونان سره یو سیاسي نه بلکې یوه تخنیکي موافقه سوې ده. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د اجرایي ریاست یو ویاند وای
سړی او کړي ستا چې هغوی په مستقیمه توګه یا غیر مستقیمه توګه د مخالفینو څخه ملاتړ کوي، دغه اشخاص حکومت پرې کار کړی دی چې مشخص سي.
په روانه یو ساعت خبری مجله کې مو د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت د نوي دریس په اړه د سیاسي چارو د یو څېړونکي نظر هم اخیستی.
هغه موقف چې پرون رئیس جمهور او رئیس اجرایي د پاکستان د سیاستونو په مقابل کې نیولی
دا افغانستان دننه یو شمیر کسانو د هڅې پیل کړي چې د پاکستان پر ضد پاکستاني مواد وانخلي. د اقتصادي چارو یو چرونکی وایي چې وار لمخه باید دې ته چمتو واوسو څو د هڅې تطبیق شي.
بهترین خبر هم دغه دی چې دننه په افغانستان کې موږ ځینې شیان تولید کړو چې هغه ستراتیژیک بڼه لري. یو خواړه، پوشاک، ساختماني مواد او په همدې ځمکې انرژي، تیل او ګاز.
په دې خبري مجله کې مو په هلمند کې د رغاونې له یو شمیر پروژو خبرو.
بازار تقریبا په شل جری بزمکه کې جوړیږي. دغه رقم د محصولاتو د ساتنې لپاره یو یاخه خونه جوړو.
د افغانستان اجرایي ریاست وایي حکومت به خپل هغه چارواکي مشخص کړي چې د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي. د اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته نن وویل چې د دې کسانو نمونه البته وبخشي. جاوید فیصل د دې کسانو نمونه یاد نکړل، خو لدی یو ورځ وړاندې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله دغه کسان د دښمن جاسوسان بللي وو. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په حکومت کې دننه د داشان اشخاصو او کړیو موجودیت له هغو ډېر خطرناک بولي چې په مستقیم ډول د حکومت په مخالفت کې ولاړ دي. اجمل تورمن او په دې اړه نور جزئیات لکابل.
د افغان حکومت د اجرایي رئیس دې خبرو چې د حکومت دننه د دښمن جاسوسان موجود دي له خلکو سره ګڼې پوښتنې او اندېښنې راولاړې کړې دي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د اجرایي ریاست له مسؤلینو څخه د دغو جاسوسانو د څرنګوالي په اړه وضاحت وغواړي، خو بیا یې هم چا نمونه یاد نه کړل. اجرایي ریاست وایي دا هغه کسان دي چې هم د حکومت په چوکاټ کې فعالیت او هم د تاوتریخوالي او وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. د اجرایي ریاست د وایم مرستیال جاوید فیصل د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت په دغه کسانو کار کړی او چې مشخص شول په اړه به اقدام وشي.
سړی او کړي ستا چې هغوی په مستقیمه توګه یا غیر مستقیمه توګه د مخالفینو څخه ملاتړ کوي یا تشدد یې خوښ دی، تشدد پسند دی، د دغو اشخاصو مخنیوی باید وسي. دغه اشخاص حکومت پرې کار کړی دی چې مشخص سي، وضاحتونه ترلاسه سي او وروسته په اړه اقدام وسي.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله تیر ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې یو شمېر کسان په حکومت کې دننه په مستقیم یا غیر مستقیم ډول له مخالفینو ملاتړ کوي. عبدالله وویل چې دا ستونزه له پخواني حکومت را پاتې ده، خو اوسنی حکومت به د دوی په وړاندې مبارزه د خپلو کارونو په سر کې راولي. که څه هم ورته څرګندونې د نام نیو په ډېریدلو سره پخوا هم مطرح شوي، خو کارپوهان وایي دا ځلې دغې موضوع ته اشاره ښایي ځای ځای د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د فاتحې په مراسمو کې د یو شمېر سیاسي څیرو ګډون وي. د سیاسي چارو افغان کارپوه حاجي سید داود د داشان کسانو فعالیت تر هغوی هم خطرناک بولي کوم چې په مستقیم ډول د افغان حکومت مخالفت ته ولاړ دي.
دا دغه ګروپونو نه ډیر خطرناک دي کوم چې د هیواد نه بهر دي یا په اداره کې نه دي. دغه کسان چې هم په اداره کې دي هم د ادارې موټر باش امکانات نه استفاده کوي او بلاخره د حکومت په ضد باندې نور ته معلوماتونه ورکوي.
خو ښاغلی داود وایي چې په هغو ډلو کسانو چې د بیان د ازادۍ د اصولو له مخې خپل د نظر ښکارندوی کوي باید د جاسوسۍ ټاپې ونه لګول شي. خلک وایي چې په حکومتي ادارو په ځانګړي ډول په امنیتي ارګانونو کې د اشخاصو د مقرریو په برخه کې باید ډیر غور وشي او تر پښتنو ګړویجنو او سمې پیژندنې وروسته د دوی د تقرر په برخه کې اقدام وشي.
د افغانستان اجرایي ریاست د دولت دننه د بهرنیو د ګډاګیو د تشخیص د هڅو خبره ورسته تر دې وکړه چې په کابل کې روانه اونۍ 14 وشوي او لدی 14 سره د افغانستان او پاکستان اړیکی چترنګل شوې چې ټاکل شوې ده. د پنځم به پروز یو افغان هیئت اسلام آباد ته ولاړ شي او په دې ارتباط خبري وکړي. د سیاسي چارو یو شمېر کتون کوي افغان حکومت باید د پاکستان د لاسوهنو په اړه کره اسناد د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د هاګ نړیوالې محکمې ته وسپاري. په دغه کتونکو کې یو هم احمد سیدی دی. د یو ای کداسي وشي پاکستان به تر نړیوال فشار لاندې راشي او هلته به د ترورستانو د موجوده ځالو د لمنځوړلو لپاره اقدام وشي. په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلومات احمد سیدی سره زموږ همکار اسدالله الدین د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت د دریس پور بدلون او د دغه سپارښتنو په اړه مرکه کړې.
سیدی صاحب، تیر ورځ ولسمشر اشرف غنی او له هغه مخکې اجرایي رئیس د پاکستان په وړاندې تقریبا توند لهجه وکاروله او په هغوی انتقادونه وکړه. ستاسو په نظر د دې علت څه دی چې افغان حکومت د پاکستان په وړاندې خپل سیاست او دریځ بدل کړی دی؟
هغه موقف چې پرون رئیس جمهور او رئیس اجرایي د پاکستان د سیاستونو په مقابل کې نیولې دا د قدر وړ ده او قابل تایید ده. اوازی اصول تکی پیشنهاد لرم. رئیس جمهور په خپل کانفرنس په پروتي کې وویل چې د پنځم په ورځ یو هیئت له افغانستان پاکستان ته ځي. زه اوس خواهش لرم چې سابقدار ډیپلومات هم په پاکستان کې ما کار کړی. لم اول خواهش هغه هیئت چې پاکستان ته ځي د رئیس جمهور په امر باید هغه ډیپلوماتان هوښیار با تجربه دي، وطن دوستي او هغه شواهد اسناد دلایل چې لنن شروع تر شو کوله مخکې ریاست امنیتی دولتی د پاکستان د مداخلاتو په باره کې لري. دغه آیت دغه اسناد او شواهد نظام سره پاکستان ته انتقال کړي با حضور داشت رسانه های پاکستانی مقامات پاکستان ته تسلیم کیږو دوم ټکی په عین ورځ کې بار وزارت خارجه افغانستان ریاست امنیت امنیت دولتي په کابل کې با حضور داشت رسانه های و کنفرانس مطبوعاتی دایر که دیپلماتان ارتشای نظامی چی دلتا با کابل که حضور لری خارجان دا او آری خط اصناد و اغا دلائل دا خلق و تاو خیلی چی دا غیلی دا پاکستان مداخله منگ ملامد میهی چی دا پاکستان سره داسی خبری کن داریم تکی پا عینی ورست که یعنی دا پنچنده ورست نمانده افغانستان چی با ملانی متعب کدی دا غا اصناد دا غا او جلسه استراری د شورای امنیت د پاکستان د مداخله لپاره یعنی د مداخله د مشکل لپاره جلسه استراری شورای امنیت راو غاری
سیدی صاحب تاسو ویل چې د ولسمشر د خبرو هر کلای کوي او دا خبر استایي څه فکر کوي دا خبر به د دې باعث چې پر پاکستان باندې فشار راشي او پاکستان به د افغانستان د سولې په برخه کې کار وکړي
تاسو ټکی چې ما تاسو مطرحه چې دولت افغانستان د دې څلور ټکی کار واخلي په شک تاثیر کې یعنی یو ځای موږ په خپل قوت دوسه چې غیرت افغاني ده موږ باید علاوه چې فشار افغاني باید فشار ملي و بین المللي پاکستان ته راوارد کړو یعنی د دنیا نه د ګاونډیانو نه په دې باره کې دګه او نظر د ځان سره توافق وکړو
یوازنی ستونزه دا ده چې په پاکستان کې د ترهګرو ځالې دي ولسمشر اشرف غني هم ورته اشاره وکړه او دا هم ویل چې پاکستان موږ سره د سولې په برخه کې همکاري نه کوي باید حداقل دومره وکړي چې هغه ځالې له منځه یوسي دا خبره به پاکستان باندې څومره اغیز وکړي تر څو هلته د ترهګرو د ځالو په له منځه وړلو کې اقدام وکړي
دا د رئیس جمهور دقیق خبره ده اما هغه وخت دنیا له موږ سره همکاري کوي چې موږ دغه اسناد دغه دلایل چې اوس په شلوار کې هر روز به اختر منصور جلسه د وایفای پیرهداري کوي هر روز به پاکستان هلیکوپتر باندې اسلام آباد ته ځي بېرته راځي دغه اسناد دنیا ته وښیو چې موږ مظلوم یو پاکستان ظالم ده تر هغه وخته پورې چې موږ دا اسناد شورای امنیت ته محکمې حق ته سفارتونو ته دنیا ته رایه نه کوو یوازې د کنفرانس مطبوعاتي له لارې دا مشکل نه حل کېږي
احمد سیدی وای پر پاکستان باید نړیوال فشار راوستل شي سو د هغه ترستانو مخاوني سي چې له پاکستان افغانستان تر ازي او په افغانستان کې تخریب کوي دا سجر دوریدون کې کول شي چې پر اهم دي موضوع چې څنګه کېدې شي چې د ترستانو مخه په افغانستان کې ونیول شي مشته ټلیفون وکړي زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0992235540 بل شمیره ده 0992235550 په یو خبرتیا پسې مو د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت د ویان څرګندونې راخیستې دي چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو په ارتباط کې
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت له افغانستان او پاکستان وغوښتل چې په ګډه کار وکړي او په سیمه کې د افراطیانو مخه ونیسي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی وویل د سیمه هیوادونه د ترسانو او افراطیانو له لوري ډیر ځورېدلې دي جان کربی زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالاتونه له افغانانو سره پر خپلو ژمنو ولاړ دي او له افغانستان پاکستان او نورو همکارانو سره په سیمه کې د ثبات لپاره له نږدې همکاري کوي جان کربی دا څرګندونه ورسته تر دې وکړي چې تیر ورځ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان وغوښتل چې په خپل خاوره کې د طالبانو د هڅو مخه ونیسي
دفترونه وتړي دهشتګران ماکی مجروحینو ته د شفاخانې د تک اجازه ورنکړي او داسې نور چې ټول اما پاک کاغذ کې راغلي
د طالبانو نوی مشر مولا اختر منصور تیرونی لخپل ملګرو وغوښتل چې جګړو ته ادامه ورکړي د مولا منصور د مشر پر سر د طالبانو ترمنځ اختلافات شته جرمني اژانس څرګندوي چې د طالبانو مشران پر دې سره بیل دي چې ځینې غواړي په افغانستان کې له 14 کلونو راهیسې روانې جګړې ته ادامه ورکړي او یو شمېر بیا د سولې پر مسلې فکر کوي د امریکا متحده ایالاتونو په دې باور دي چې د سولې خبرې باید مخته ولاړ شي خو جان کربی تیره ورځ په واشنگتن کې د خبرو پر مهال دا ونه ویل چې په کابل کې ورسته چاودنې به د سولې پر بهیر څه اغېز وکړي خو بل لورته د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي چې په افغانستان او پاکستان کې ثبات د ټولې سیمې له ثبات سره تړلی دی لیو جین چو دا خبره په پکینګ کې د افغانستان او پاکستان د رسنیو له یو شمېر استازو سره وکړه او زیاته کړه چې چین به د هغو پریکړو د تطبیق لپاره هڅو ته دوام ورکړي چې په اکتوبر کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د چین ولسمشر شی جین پینګ موافقه پرې کړې وه لیو چینجو وویل چې تیر کال په اکتوبر کې دواړو مشانو منلی و چې دوه اړخیز ستراتیژیک اړیکې پراخ کړي او عملی ګامونه واخلي. د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر بیا وویل سوله او پراختیا ګډ هدف دی او موږ دې ته اړتیا لرو چې مشترک کار وکړو. د چین د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال زیاته کړه چې د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ درې اړخیزه همکاري له دې سره مرسته کوي چې د کابل او اسلام آباد روابط بهتره شي. لیو د چین د بهرنیو چارو په وزارت کې په خپلو خبرو کې له طالبانو سره د سولې مسله یاده کړه او ویل چې دې خبرو ته هیله شته. خو د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته دا بهیر وځنډېده او د طالبانو ترمنځ د نوي مشر د ټاکنې هڅې هم ورو روانې دي. لیو وویل چین له پاکستان سره هڅه کوي چې دغه بهیر بیرته پیل شي، خو دا بهیر یو څه پیچلی شوی او شایي وخت غواړي چې بیا پیل شي. اوس په هم د ازادي راډیو او د اورېدونکو ټلیفون ته راشو. بله، مهرباني وکړي تاسو له کوم ځای زنګ وهلی؟ کور مو ودان. بله، مهرباني وکړي خپل نظر. بله،
دغه زما د افغانستان د جمهور رئیس دا غوښتنه ده چې د خپلو غوښتنې امریکا او ملګرو ملتونو ته واستوي، په پاکستان کې فشار راولي، سوله راتلی.
مننه، ستاسو نظر مو واخیست. یو بل اورېدونکی به هم راواخلو. بله، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
احمد خالف از ما دلور پور چراب تداغ و سنت صبح در افغانستان سول او امنیت برابر نسی چه ملتانی سرحدی ولایتونه او سوالی مقام نسی پور تاسی خلق چی دی پر سرحدو باندی ساتی دی بیا حوزی خط تهار گرو تا چوائی در افغانستان آمول سکورت کور کیوی کروی آگو تی اجازه خوطی هوا غره تیری دی دکه دیلی تجارت پا باقش کرده دیست خلو دا پیسو دا جیب دا دفار دا کاتی نوزمان دا حکومت تا خدا غا پایش تا چی تاسی باید سرحدی ولی سنه چی دی بلو سوالی آقا تا یو داست شاپ اللہ کار کی چه ها پاکستان غوطی نسی منالی تو بیا و پاک وقتی سول را تی.
مننه. یو بل اوریدونکو هم پلان کې دی، د نظر به هم واخلو. مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده. بلې، وعلیکم السلام. مهرباني، ستاسو نظر څه دی؟
پیشنهاد دا دی چې کوم خبرې امریکا کوي او پاکستان او افغانستان د وایي چې پاکستان او افغانستان څه پیشنهاد لري شته چې خپل په مابین کې یووالی سره ولي دا یووالی افغانستان هم استقلال نه لري او پاکستان هم نه لري، ټول د امریکا په لاس کې دي. که امریکا غواړي چې راولي راایسته شي سوله، او که نه غواړي نیسي راایسته، نو اوله دې نړیوال پر امریکا فشار راولي، امریکا ته دغه ته وایي چې د افغانستان د پاکستان د سولې په برابر کې هڅه وکړي.
مننه، ستاسو نظر مو هم واخیست. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د رواني خبري مجلې په دوام به واوري چې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سفر ترکیه ته ځنډیدل دی. بل لور ته مولا دی خبره و چې ایران او افغانستان غواړي چې په خپل منځو کې نونو کې الوتنې زیات کړي. په دې اړه د اقتصادي چارو یو چړونکو وایي
دغه پروازو له لحاظ من کولای شو چې د منګه اقتصاد رشد وکړي، چې موږ صادرات ولرو نور مملکو ته او همچنان واردات ولرو.
په دې خبري مجله کې مو په هلمند کې د کرهنې له یو شمېر پروژو خبرو.
بازار تقریبا په شل جری بزمکه کې جوړیږي. دغه رقم د محصولاتو د ساتنې لپاره یو یا خونه جوړو.
تر 15 بجو یو شمېر نور مطالبه هم د ازادي راډیو لروانه خبرونه اوریدل شي. د هلمند کرهنې ریاست د کرهنې درې ستري پروژې پلي کوي. د هلمند کرهنې ریاست مسولان وایي په دې پروژو کې سړی خونی، د انګورو باغونه، شنی خونی او د کرهنیزو محصولاتو لپاره مارکیټونه شامل دي. الیاس تای له هلمند راپور لري.
طرفی ولا قلم وایي د یو شر 15 میلیون امریکایي ډالرو پر ارزښت څو داسې پروژې پلي کوي چې د کروندګرو ډیر ستونزې به هواره کړي. قلم وایي د دې پروژو څخه یو د هلمند کروندګرو د کرهنیزو محصولاتو لپاره د مارکیټ جوړول یو ستر سړک خونه چې د 1500 متریک ټن میو د ساتنې ظرفیت لري او د لشکرګاه شهر اړوند د بولان په سیمه کې د غفارم د بیا احیا او جوړونې کار روان دي چې د کورنۍ جګړو پر مهال لګټه خستنی لودلې. هغه ول د هلمند د زراعتي محصولاتو لپاره د مارکیټ جوړېدل به هغه کروندګر د کوکنارو له کښت نه بل کښت ته متوجه کړي چې د میوه او نور محصولاتو د نه مارکیټ په بهانه کوکنار کړل.
د کرنې او بولګولو او مالدارۍ ریاست په هلمند کې د ولایت مقام سره په تفاهم څو مهم پروګرامونه تر لاس لاندې لري چې د دې جملې څخه یو د بزګرو د محصولاتو لپاره بازار دی. بازار تقریبا په شل جریب ځمکه کې جوړیږي. دغه رقم د محصولاتو د ساتنې لپاره یوه یخه خونه جوړوو چې تقریبا 1500 میټریک ټن ظرفیت به ولري، او د دې ترڅنګ د بولان د مالدارۍ فارم 320 جریبه شاوخوا ځمکه لري. دا د پیلان لپاره غیر فعال دی. د مجدد احیا د لپاره پروګرام تر لاس لاندې لرو.
کلمه زده رادیو ټول ډیر ژر به 250 د انګورو د باغونو او د سلو شنو خونو پروژه د هلمند په 15 ولسوالیو کې پیل کړي. کلم وویل د باغونو او شنو خونو بدل شکرګه په شمول د نادالی ناوې ګرمسیر او مرجو ولسوالیو د بزګرانو سره د حقوقو د اقتصاد په غوړېدو کې مرسته وکړي. په هلمند کې په دې وروستیو دوه کلونو کې زیات شمېر کروندګرو د ریحان او لمرګولي کښت مخه کړی ده چې ویل کېږي هم شنرخ او هم شو بازار لري. د کرهنې د ریاست سرپرست طرفی ولا قلم وای د اړوند وزارت سره اړیکې لري پیل کړي دي چې د ریحان او لمرګولي محصولات ته نړیوال بازار پیدا کړي.
موږ د ریحان او کنجتو افتافرس او هغه نوی نباتات چې پیلن صنعتي نباتات په هلمند کې مروج شوی دي، د دې او د پاره د بازار نړیوال بازار پیدا کولو په پروګرام بوخت یو. او دغه رقم موږ تقریبا په حدود د 250 شاوخوا انګوري باغونه او سل شنی خونی د موسمي نباتاتو د کرنې د پاره د هغه پروګرامونه دي چې د هلمند ولایت په کرنیز اقتصاد پیاوړتیا کې به د سیو دمی تغییر راولي.
ولکې د هلمند ریحان به سش کال د اټکل مخه 309 متریک ټن حاصلات ورکړي، او دا به د ریحانو د اوسنی ښه قیمت په خاطر د کوکنار په وړاندې د شوب دل ځای ونیسي. کلموي د دې ټولو پروژو لګښت د نشیتو کو په وړاندې د مبارزې د وزارت د جی پی ای د پروګرام لاري ورکول کیږي.
په هلمند کې مو د زراعت په برخه کې د یو لړ پروژو په ارتباط راپور اوریده. بیا هم د رغاونې په برخه کې د نورستان و ماول سوالي او د کونړ چپی دری ول سوالي ترمن د سړک ترمیم چاري پیل شوې دي. په دې اړه سیمه روحلان وری راپور لري.
د نورستان و ماول سوالي او د کونړ د چپی دری ول سوالي ترمن د سړک د ترمیم چاري پیل شوې. یاد سړک 30 کیلومتر اوږدواله لري چې د تیرو بارانونو او سیلابونو په محل ویجاړ شوی. سړک د نورستان ولایت د فوید امیر ریاست په مالی لګښت چې څه د پاسه 40 میلیون افغانۍ کې ترمیمېږي. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم آزادی راډیو ته وویل چې په تیرو بارانونو او سیلابونو کې د واما ولسوالۍ او د کونړ چپی دری ولسوالۍ ترمنځ سړک زیات ویجاړ شوی وو چې سورلۍ او موټر چلوونکي ستونزو سره مخ کړي وو. د یو څو دقیقو مزل سات تر رسیدلی وو.
واما ولسوالۍ نه تر چپی دری ولسوالۍ پورې دا سړک ترمیم شروع کړ. 10 کیلومتره ده او دا څو ځایونو کې به وان شم لري، بعض ځایونو کې سناری دیوال هم لري، او دا سیلابونو انتهایی ډېر زیات تخریب کړی وو. تګ راتګ پکې مشکل وو، او دا د فوایدامې د ریاست د حفظ مراقبت د بودیجې نه، او په دې باندې به 40 میلیون افغانۍ لګېږي.
سرپرست والی وویل د نورستان په نورو سیمو کې هم سیلابونو او بارانونو سرکونه تخریب کړي. هڅه کوي چې هغوی ته هم بودیجه پیدا او کار پرې پیل کړي. د واما ولسوالۍ اوسیدونکي وایي سرکې بارانونو او سیلابونو زیات خراب کړی وو، او د ترمیم په کار یې دوی خوښ دي.
محمد زمان د واما ولسوالۍ نه نیولې تر ترانې ساحه پورې زموږ د سیلابونو په وجه باندې مکمل سړک تخریب شوی. ګاری بیخي راتلنه چې موږ هم د واما ولسوالۍ ټول سپین ګیري حضور درلود چې سړک ابتدا شو، او ډېر ښه سړک باندې کار شروع دی. څو ځایونو کې مشکلات وو چې دا کورولا نه شروع کړي، چې دا سړک تر ترنې پورې چې وصل شي انشاءالله کورولا به هم راځي، دا نور والا ګاډي به راځي، نو طبعا ډېر ستونزې به حل شي. چې موږ هلته نه چې پارون ته راځو د ډبل سیټر اکشن در بسکو چې یو لزر روپۍ اخلي، نو نور به کورونا غنو ته همدغه کیره به ورکو، نو هغه خپل 400 روپۍ تمامېږي. زه د کوم لاین پروس کاري موږ ترمیم کړو، چې هغه اوس بارانه و جنازه بالکل تخریب شو، بالکل موږ نه امه چې صدا سره جوړېدې نه شو. اوس شروع که تا کې ترنې پورې اوس کار شروع دی، ان شاء الله د دوه میاشتې پورې به کار کوي.
نورستان یو غرنی ولایت دی چې د لږ ورخ سره پکې خوړونه راوځي، او د خلکو د کورونو او کښتونو د لمنځه وړلو ترڅنګ سرکونه هم تخریبوي.
په راپور کې مو اوریدل چې د نورستان د واما ولسوالۍ او د کونړ د چپی درې ولسوالۍ ترمنز د 30 کیلومتر اوږدوالی په د 30 کیلومتر اوږد سړک د ترمیم چارې پیل شوې دي. د ازادي رادیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د پاکستان د صدر اعظم د لوړ پوړي سلاکار سرتاج عزیز څرګندونه لرو چې له افغانستان سره د سوداګرۍ د پراختیا په ارتباط کړي دي. البته په دې اړه مو د اقتصادي چارو د یو څېړونکو ازرخش حافظي څرګندونه راخیستي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
څلور نیمه بجې شوې. لند خبرونه له ملالۍ بشیر څخه ور.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د هغې ویډیو په اړه خپل پلټنې پیل کړې چې ویل کېږي د داعش لخوا په ننګرهار کې ثبت شوې ده. د کونړ د شیګل ولسوالۍ په مرکز کې وسلوالو طالبانو میزایل توغولي چې پولیسو ته پکښې مرګ ژوبلا اوښتي. د افغانستان اجرایي ریاست ټینګار کوي چې ډیر ژر به هغه حکومتي چارواکي مشخص سي چې د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. د سولې عالی شورا غړي قاضي محمد امین وقاد وویل چې د پاکستان او ځینو نورو هیوادونو له همکاري پرته د سولې د درول سوي خبرو بریالي کول ناممکن دي. د پاکستان پولیس وايي پر یو شمیر کوچنیانو د جنسي تیری او د هغوی د ویډیوي فلمونو د جوړولو په تور یې نور 15 کسان نیولې دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر کرملین ته ویلي چې ریاض به د اسلامي دولت سختري زډالي پر وړاندې د هغه ائتلاف برخه نوي ک پکښې سوریا هم شامل وي. د عراق پارلمان په عمومي رضایت سره د صدر اعظم حیدر علی بادی د اداري فساد پر وړاندې د اصلاحات وړاندې تصویب کړ. د ایران د بهرنی چار وزیر محمد جواد ظریف نن ترکیه ته خپل سفر وځنډاوه. د ترکیه فوځوای پرون او نن یې دغه هیواد په جنوب لویدیځ کې د کورد یاغیانو پر اولس اهداف او هوایي حمله کړې دي. او د یونان د مالیه وزیر یوکلید تساکالوتوس وایي چې اتن د نړیوالو پور ورکونکو هیوادونو د درې کلن پلان عمومي شرطونه منلې دي. مهم خبرونه هم دومره وو. اوس سپورتي خبرونو ته غوږ نیسو.
لا اسادی رادیو نامو د افغانستان سپورتي خبرونو ته هر کله کوم. باور هوتک د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټي د سرپرست په توګه وټاکل شو. د اولمپیک د ملي کمیټي د معلوماتو لمخي د دغه کمیټي د فدراسیونونو د رئیسانو په ګډون د جنرال اسمبلی تر جوړېدو وروسته باور هوتک د شلو ورځو لپاره د دغه کمیټي د سرپرست په توګه وټاکل شو. ویل شوی چې تر شلو ورځو وروسته به د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټي د ریاست انتخابات ترسره شي. د افغانستان د فوټبال د دولس کلونو ملي ټیم نن وروسته له هغې له جنوبي کوریا نه هیواد ته راستنېږي چې په دغو مسابقو کې یې درې سیالۍ ګټلې او یوه یې مساوي سرته رسولې ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکي ډایرکټر طاهر رؤفي ازادۍ رادیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د افغانستان ټیم څلور پرله پسې مسابقې وکړې چې له جنوبي کوریا او بنګلادیش سره یې یو د صفر پر وړاندې سرته ورسوله او شپږ د صفر پر وړاندې یې د جنوبي کوریا ټیم ته ماتې ورکړه. همداراز له شرقي تیمور سره یې لوبه مساوي پای ته ورسوله. د ښاغلي رؤفي په وینا د جنوبي کوریا د فوټبال د دولس کلنو ملي ټیمونو ترمنځ سیالۍ ګټونکو ټیمونو ته د امتیاز ورکولو په هدف جوړ شوي وي. د جنوبي اسیا د فوټبال د 19 کلونو نه د ټیټ عمر لرونکو د ټیمونو قرعه کشي تر سره شوه. په دغه پچاچونه کې افغانستان په دوهمه ډله کې راغی. دغه سیالۍ د روان میلادي کال د اګست میاشتې له 6 تر 9 نیټې پورې جوړیږي. د فوټبال د فدراسیون د مطبوعاتو مسؤول علي کاظمي ازادۍ رادیو ته وویل چې دغه قرعه کشي د دوشنبې ورځ ناوخته وشوه چې له مخې به د افغانستان د 19 نه د ټیټ عمر لرونکو د فوټبال ټیم له هند او مالدیف سره مسابقه وکړي. ویل شوی چې د سیالیو په دې دور کې هند او سریلانکا ګډون نه دی کړی.
له ابراهیم صاحبی څخه په مننې چې سپورتي خبرونه وړاندې کړل. وړاندې د ازرخش حافظي څرګندونې لرو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په ارتباط او د پاکستاني مالونو په ارتباط چې یو شمېر افغانان په دې ټینګار کوي چې د پاکستان په اعتراض باید پاکستاني مواد افغانان ونه کاروي او د پاکستاني پیسو له چلند په افغانستان کې ډډه وکړي. مخکې تر دې چې دا یو شمېر نور مطالب د افغانستان په اړه تاسو ته خبر کړو، د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د سفر موضوع برا وخت. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هیواد ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سفر ځنډیدلی دی. یو شمیر رسنی وی د دې سفر د ځنډېدو اصلي علت د جواد ظریف هغه مقاله ده چې د ترکیې د اپوزیسیون ویب رسپانې ته لیکلې ده. ترکی مقامات بیا دا خبر ردوي. د ازادي راډیو د خبر د څنګه راپور په اړه رضوان مراد څخور
کته هم چې ترکی مقامات وی په محلويش کې د ستونزې له امله انقرې ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سفر ځنډېدلې ده، خو ځینو رسنیو بیا بل ډول ریپورټونه خپاره کړي دي. یو شمیر ترکی رسنیو ویلي له ترکیې څخه د جواد ظریف د سفر د ځنډېدو اصلي سبب هغه مقاله ده چې نوموړي په دې وروستیو کې د ترکیې د حکومت یو مخالف ورځپاڼې ته لیکلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جمهوریت ورځپاڼې ته په لیکل شوې مقاله کې په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو پر تګلاره انتقاد کړی دی. ترکیا او امریکا د ناټو تړون متحدان دي او د سوریې او عراق د جګړو په برخه کې په خپلو کې نږدې همکاري لري. ترکیه تیره اونۍ خپل جنوبي پوځي اډه انجرلیک د متحده ایالاتو په واک کې ورکړه چې له دې ځایه په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد هوایي عملیات وکړي. د سوریې په مسأله کې ترکیه او ایران د یو بل په خلاف دریځونه لري. انقره د سوریې د ولسمشر بشار اسد د نظام خلاف ده او ایران بیا له نوموړي ملاتړ کوي. ټاکل شوی و چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن ترکیې ته ورسیږي او د دوه اړخیزو مسئلو او په سیمه کې د روانو تحولاتو په باب له ترکی مقاماتو سره خبرې وکړي. د ایران ولسمشر تیر اونۍ په ترکیې غږ وکړ چې د داعش پر ضد مبارزه کې له تهران سره نږدې همکاري وکړي. په سیمه کې د یو بل تحول په لړ کې د روسیې، ایران او سوریې ډیپلوماتانو له تیر اونۍ راهیسې غونډې پیل کړي دي چې په سیمه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر ضد یو ائتلاف چې د بشار اسد حکومت هم پکې وي جوړ کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې ترکیې ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف سفر ځنډېدلی دی. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې به د ایران په ارتباط واورئ چې له د افغانستان او ایران ترمنځ به الوتنې زیاتې شي. د ازادي راډیو د خبري مجله په منځني صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او که چېرته انټرنټ ته شئ زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. په بلوچستان کې د پاکستانی ملیشو مشر قمندان تور پوری کړی دی چې د هند او افغانستان استخبارات په ګډه په بلوچستان کې ناکراریو ته لمن وهي. جنرال شیر افغان ویل ترکمنزو سره ډیر ملیشا له افغانستان سره سرحد ساتي او د اوس لپاره د غازو د پایپ لاین چې 314 کیلومتره دی ساتنه کوي. همدارس ملیشا ځواکونه د ریل 300 کیلومتره کرښه او یو شمیر نور مهم تاسیسات په بلوچستان کې لایغیانو ساتي. په بلوچستان کې د دولتي ملیشو عمومي قمندان د دوشنبې پورس په کوټه کې رسنیو ته دا هم ویل چې تروریزم په بلوچستان کې یو ستر ستونزه ده، خو سربیره پر دې چې له دوی سره له بهر مرسته کیږي د هغوی په شمیر کې کموالی راغلی دی. د پاکستان په اړه یو بل مطلب هم لرو. د پاکستان د ماشومانو او بشري حقونو فعالان او همدارس د قانوني چارو کارپوهان د دې هېواد د پنجاب ایالت په قصور سیمه کې پر ماشومانو جنسي تیری او د هغوی بربند فلمونه جوړول په کلکو ټکو غندي او عاملانو ته د سزا غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پنجاب ایالت په قصور کې چارواکي وایي چې دلته یې 12 هغه کسان نیولي چې پر ماشومانو به یې جنسي تیری کول، د هغوی بربند فلمونه به یې جوړول او بیا به یې د هغوی کورنۍ تهدیدولې او پیسې به یې ترې اخیستلې. په دې اړه له پاکستان زبیح الله شفق راپور لري.
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو او د بشري حقوقو فعالان او د قانوني چارو کارپوهان په پنجاب ایالت کې لږګونو ماشومانو سره جنسي تیری او د هغوی بربندي ویډیوګانې جوړول په کلکو ټکو غندي او له حکومت غوښتنه کوي چې عاملینو ته د سخت سزا ورکړي. دوی دا غوښتنه په داسې وخت کې کوي چې د پنجاب ایالت د قصور ځای پولیسو د دوشنبې په ورځ وویل چې تر دې دمه 12 تنه له ماشومانو سره د جنسي تیری او د هغوی د لوسو ویډیوګانو د خپرولو په تور نیولې او د نورو د نیولو لپاره عملیات روان دي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې دغو کسانو په مشکوک ډول له ماشومانو سره جنسي تیری کول، د هغوی لوس فلمونه به جوړول او بیا به د ویډیوګانو د نخپرولو په بدل کې د هغوی له کورنۍ پیسې اخیستي او غوښ به کاوه چې کچېری پیسې ورنکړي نو ثبت شوی ویډیوګانې به خپرې کړي. که هم رسنۍ د قصور په حسین والا کلی کې د جنسي تیرو اخکار ماشومان شمیر څه کم 300 بولي، خو پولیس بیا وایي چې تر دې د ماغوی ته یوازې دوه پیښو شکایت شوی او د دې ترڅنګ ځینې ویډیوګانې هم نیولې دي. له بلې خوا د پنجاب د کورنۍ چارو ایالتي وزیر شجاع خانزاده اعتراف کوي چې په قصور کې پر ماشومانو جنسي تیری شوی، خو وایي چې د کره شمیرې په اړه له تر دې دمه څه نشي ویلی، بلکې په دې اړه یې پلټنې پیل کړي چې په ترڅ کې به یې ټوله قصه او کره شمیره معلومه شي. په عین حال کې د ماشومانو د حقوقو فعالانو او د قانوني چارو کارپوهان دا پېښه بېساري شرمونکې بولي او له چارواکو غواړي چې عاملین دې ونیسي او سخت سزا دې ورکړي. په پیښور کې د بشري او ماشومان حقوق فعال شفیق ګګیانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا پیښه په پاکستان کې له ماشومانو سره تر ټولو دردونکې او شرمونکې وبلله.
واقعي چې کوم شی دا ډېر انتهایی د مزمت په دې پکار دی، ځکه چې خو د پاکستان کې مطلب په ټول دنیا کې دا په وړومبي ځل دا کار کېږي، نو په دې خو لږ شرم هم پکار دی چې مطلب دا کار شوی ولې دی. پکار داره چې اوس هم هغه قوتونه چې هغه د چایلډ رایټس خلاف کار کوي چې هغې ته هغه تعلیم نه ورکړي، پکار ده چې هغې غندنه وکړي شي. کیسونه خو ډېر زیات شوي خو دومره په تعداد باندې دا په دنیا کې په وړومبي ځل کېږي.
همدارس د قانون چارو کارپوه اکبر هوتی هم دا پیښه غندي او ټینګار کوي چې که چیرې په دې پیښه کې ځایي حکومتي چارواکي او یا هم امنیتي چارواکي ککړ وي، نو هغوی ته دې هم سزا ورکړل شي.
تر څومره حده پورې چې د ماشومانو سره د جنسي زیاتې خبره ده، دا خو پاکستان قانون کې چې د جهان قانون هم نه دا نه جسټیفای کوي. دا ډېر وخت نه دا خبره شروع ده او د دې نه دا تاثیر هم ولرېږي چې د غزې انتظامیه هم په دې باندې خبر وا خو دستي عمل باندې لاس نه اچو. دا ډېره زیاته د پاکستان په تاریخ کې، د پاکستان په چې کوم سماجي تاریخ کې پاغې کې دا ډېره بده پېښه ده. دغه د انتظامي ضبطینو باید چې بهان سزا ورکړي.
دا سیرا پورنه هم شته چې د جنسي تیری ویډیوګانې خرڅې شوې او محلي بازارونو ته هم وتلې دي. دا په پاکستان کې د خپل ډول تر ټولو ستر او شرمونکې پیښه بلل شوې چې د ماشومانو د حقوقو د فعالانو تر څنګ د سیاستوالو اندېښنې او غبرګون نه هم راپارولې او د پاکستان د ملي پارلمان په ګډون د دې هېواد څلورو ایالتي اسامبلو د پیښې په تړاو مزمتي قراردادونه تصویب کړي او له حکومت یې د عملونو د ژر تر ژره نیولو غوښتنه کړې ده.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له آزادی رادیو نه.
د پاکستان د سر اعظم لوړ پوړی سلاکار سرتاج عزیز وای چې د پاکستان او افغانستان اړیکې په افغانستان کې وخت د نوې مشرتابه لر رسیدو سره ډیر ښه سوي او دواړو هیوادونو موافقه کړې چې خپل منځي سوداګري به تر 2018 کال پورې تر 500 میلیارډ ډالرو ته لوړ کړي. د پاکستان په اړه د افغان ولسمشر پرونو یو توندو څرګندونو ته په پام سره ک لدی هواد سره اړیکی خرابې شي په سوداګری به یغې زیات نوي. د پښتون نوریاس نوري د افغانستان د سوداګری او صنایعو د خونی د بهرنیو اړیکو له مشر او زرخش حافظي څخه د مرکی په پیل کې کړی دا شاغلی حافظي په جواب کې وویل
اواز خدا ویل غواړم چې اوس مهال زمونږ تجارت پاکستان سره 15 میلیارد ده. نیمایي سبتیږي، نیمایي پرته له ثبت او رجستر څخه افغانستان ته داخلیږي، یا د اقتصاد د شتون له امله چې مال راځي یا ما په سیستم جاسي کودا یا ګمرک کې نه داخلیږي، او دوهم دا چې د ګندې په ترتیب چې په دا سرحدي کرښې شاوخوا کې دا سوداګري شتون لري، دا ټول چې قانوني او غیر قانوني وسنجوو د پاکستان او افغانستان سوداګري 15 میلیارد ډالر ترسیږي چې په هغه کې یو 200 میلیون زموږ صادرات دي او 3800 میلیون د هغوی واردات دي، او دا کسری بیلانس تجارت زموږ پاکستان سره شپږ نوي فیصده دي. یعنې دا بې موازنه تجارت او سوداګري د هغوی په ګچه دي، زموږ په ګچه نه دي. زموږ اسعار زی، زموږ پیسې زی، او زموږ صادرات کچه ډېر لږ دي، د هغوی صادرات ډېر زیات دي. سره له دا چې ډېر مشکلات په افغانستان کې شتون لري، او په سیاسي لحاظ او په امنیتي لحاظ ټول خلک ځینې شکایت لري، بیا هم دې ته بریالي شوي دي چې خپل دلادي پر بنسټ دلته دنه په افغانستان کې خپل سوداګرۍ کچه زیات کړي، او حتی پرې نه دي چې دلته په افغانستان کې سمنټ تولید شي، دلته پرې نه دي چې خواړه دلته په افغانستان کې تولید شي. حال دا چې دا ټول ممکن دي.
تاسو چې وایي تقریبا شپږ نوي فیصده سوداګري په برخه کې زمونږ کسر ده، کسر د تجارت دی. د اشرف غنی وروسته یو څرګندونه ته په پام سره کچې دغه اړیکې له پاکستان سره بیا هم د خرابې لور ته لاړې شي، خو طبعا پر اقتصادي د سوداګري پر اکړور کړبانی هم بد اغیز کوي. آیا د افغانستان دغه نوی مشرتابه د موضوعات دقیق څېړلې دي یا کوم بدیل پلان ورته لري په اقتصادي برخه کې؟
متاسفانه تر اوسه پورې دوی دې ته وزګار شوي نه دي چې د اقتصادي ودې لپاره یو بشپړ اجماع ولري او د هغې لپاره ورودانګي او کار وکړي. که څه هم ښاغلي ولسمشر څو ګشته موږ سره کتنه درلودلې او ویلي دي چې 10% خپل وخت په ځنګلي کې اقتصادي ودې لپاره، او متاسفانه په لپسي سفرونه بیا د دې ناروغتیا او وروسته د سولې مسله او دا مسائل هغه ژمنې تر اغېز لاندې ونیوله، او افغانستان دغه حالت کې قرار لري چې یو شیبه هم که چیرې تاسو غفلت وکړئ بیا لا پسې پس پاتې کیږي.
افغانستان چې متکی دی د ترانزیت له پلوه پر پاکستان باندې، په دې وروستیو کې د ایران اړیکې چې زمونږ بل گاونډي دی له غرب سره د کېدو په حال کې د کچري د اړیکې خشي، آیا دې ته خوشبین یاست چې د افغانستان حکومت د افغانستان دولت له دغو وسنی فرصت څخه ګټه پورته کړي او یو بل دالان د ایران پر لوري چې هغه د چابهار بندر ده یا نور د اخلاص کړي، آیا دا کېدای شي د افغانستان یو بل بدیل وشي چې افغانستان نور هغه خپل اتکا پر پاکستان تر ډیره کم کړي؟
اوس مهال هم ایران زمونږ غټ تجارتي پارتنر دی. د دوی خپل د خبرې له مخې تقریبا $2 میلیارډ رسمي مونږ سره راکړه وته دي، حال دا چې زموږ په ګمرکاتو کې تر میلیارډ څخه یو څه زیات ساتي. زما له نظره احتیاج هر چیرې احتیاج دی، که چیرې د پاکستان څخه احتیاج جات خپل دغه کوي یا د ایران څخه هیڅ فرق نه کوي. زما له نظره بهترینه خبره همدغه دی چې په افغانستان کې مونږ ځینې شیان تولید کړو چې هغه ستراتیژیک بڼه لري، یو خواړه، پوشاک، ساختمانی مواد او پنځه ځمکې انرژي، تیل او ګاز. کچیر دا کار وکړو تقریبا 80% او 100% زموږ تجارت مثبت کیږي. یعنی دا کسری بیلانس تجارت زموږ کې دیش په یو دوره د ریاست جمهوریت کې دغه بد وضعیت څخه وژغورل شي او په یو ښه موقف کې ودرېږي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ مو د سوداګرۍ په اړه د ازرخش حافظي څرګندونې اوریدي. بل لور ته ټاکل شوی چې د افغانستان او ایران ترمنځ الوتنې زیاتې شي. یو شمېر کتونکو په دې باور دي چې لدې سره به د ایران او افغانستان ترمنځ تجارت وده وکړي. د افغانستان د ملکی هوایي چلند خپلواکي اداره وایي د افغانستان او ایران ترمنځ به د ترانسپورتي الوتکو الوتنې زیات شي. د دې ادارې مرستیال محمود شاهبیبي ازادي راډیو ته وویل دواړه هیوادونه داسې توافق ته رسیدلي دي چې الوتکې به یو د بل بیلابیلو شهرونو ته پروازونه کوي. یوسف خان ځتران له کابل راپور لري.
په داس حال کې چې ګڼو بهرنیو هیوادونو ته د افغان الوتکو پر الوتنو بندیزونه لګیدلي، د افغانستان د هوایي چلند خپلواکي اداره وایي چې د دې ستونزې د کمیدو په خاطر هڅې پیل کړي دي. د دې ادارې عملیاتي مرستیال محمود شاه حبیبي وایي په دې لړ کې د ایران سره تازه داسې تړونونو ته رسیدلي چې په دواړو هیوادونو کې ډیرو هوایي پروازونو ته زمينه برابروي. ښاغلي حبیبي د دوشمې پورز ازادي راډیو ته وویل چې د نوي تړونونو لمخې بعد د دواړو هیوادونو ترمنځ په ونی کې 13 پروازونه کیږي. نو موري وویل چې افغان الوتکې بعد د مشهد او ایران هوی ډګرونو ترڅنګ چابهار بندر، بندر عباس، زاهدان، بیرنج او د کیش جزیره ته هم پروازونه وکړای شي.
محتمل شپږ پرواز د دوه طرف څخه د فلور له افهام نامه کې نو کوم وخت پروازونه ډیر څه کېدای شي. د دوه طرف نو هوا شرکتونه هم معرفي سي او خصوصا ټول افغانانو ته یاد او خاصه د اسانتیا د چی پروازونه ډیریږي او کدا ستا پر قیمتونو باندې هم تاثیر ولري. د دوه هوا تر غواړي چې د بل سره نور هم همکاریاں ولري او د یو شاله علامه او چې د پروازونه ډیر څه
په همدې حال کې بعد مهان ایر او اسمان ایر په نامه د ایران هوایي شرکتونه د افغانستان مرکز کابل ترڅنګ مزار شریف، کندهار او هرات ته پروازونه وکړای شي. ښاغلی حبیبي وایي چې د تړون نمخې د دواړو هیوادونو خپلواکي ادارې مسؤلې دي چې په پروازونو او مسافرو د مالی کمول لپاره هم کار وکړي. د دغه دوه ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د ترانسپورتي اړیکو د پیاوړتیا لپاره په 1402 هجري شمسي کال کې هم تړون لاسلیک شوی و. خو ویل کیږي چې دغه وخت رئیس په دې برخه کې لازمي اسانتیاوي ایجاد شوی نه دي. په داسې حال کې چې د افغانستان او ایران ترمنځ هوایي خطونه د تګ راتګ دایمي بیروباري لار ګڼل کیږي، د اقتصادي چارو کارپوهان نوي تړونونه د اقتصاد له نظره هم ګټور ګڼي. استاد نقیب الله مشال ازادي راډیو ته وویل که دا تړونونه عملي شي د مسافرو په ټیکټونو، سوداګرۍ او سیاحت هم خپل رول لري چې ګټه یې دواړو هیوادونو ته رسیږي.
دغه پروازو له لحاظ موږ کولای شو چې د موږ اقتصاد رشد وکړي، چې موږ صادرات ولرو نور مملکو ته او هم چې واردات ولرو. بیا هغه ارخي چې موږ او تاسو ته ډیر زیات مهمه ده په هغه کې ټیکس ده. بل ارخي چې دا هغه په امپلایمنت باندې ده، په کار باندې ډیر زیات تاثیر کوي او د افغانستان لپاره ښه ده چې مخکې یو ښار ته اوسي دوه درې نورو ښارونو ته هم پراخ شوی ده. نو دا د افغانستان په اقتصاد باندې پیاوړی تاثیر لري.
په خاله دې د افغانستان له لوري شپږ او د ایران لخوا هم همدومره شمېر پروازونه په یو اونۍ کې ترسره کېدل. افغانستان په داسې حال کې د ایران سره هوایي دا ډول اړیکې پراخوي چې درې نورو هیوادونو، پاکستان، متحده عربي اماراتو او هندوستان ته هم هر ورځ لسګونه افغانان سفرونه لري. دوی وایي که د نورو هیوادونو سره هم پروازونه ډیر او بیلابیلو هوایي ډګرونو ته شي، دا به د مسافرو لپاره ښې اسانتیاوي ایجاد او په نرخونو به اغیز وکړي.
بیا هم د افغانستان د اقتصاد په اړه یو مطلب لرو، خو البته وړاندې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د مشر ناصر سرمست څرګندونې لرو چې د افغانستان د موسیقي په اړه شغېدلی دی. دی تازه افغانستان ته ستون شوی دی. په خوست کې د چرګانو د فارمونو مالکان وایي چې دوی د چرګوړو د تولید، د درملنې او د هغې لپاره د بازار موندنې په برخو کې ستونزې لري. د چرګانو د فارمونو مالکانو په دې ورستیو کې د مستر بل پونم د چرګړو د روزنیزو فارمونو یو غړی اتحادیه هم جوړ کړی دا غوړی خپل سنځ یو غشتنی لدی لاري اړوندو ادارو سره شریک کړی. نجیب الله خیل له خوست راپور لري.
په خوست کې د چرګانو د فارمونو مالکان وایي چې په یاد ولایت کې اړوندو حکومتي ادارو او نور غیر دولتي مؤسسو د چرګانو تولید، روزنې او بازار موندنې ته لازمه پاملرنه نه ده کړې. دوی وایي چې پخوا په دې ولایت کې د چرګانو شپږ سوه فارمونه ول، خو مالکانو یې ګټه نه کوله. نو کرار کرار د چرګانو نیمایي فارمونه وتړل شول او اوسمهال مالکانو دا کاروبار پریښی دی. د مستربل په نوم د چرګانو د فارمونو د اتحادیې مشر ډاکټر جلیل ویل
دوه ویشت سوه ګرامه چرګوړه په مارکیټ کې درې سوه شل کلدورې ورکړه ده. یو کیلو غوښه نن سبا په څلور سوه پنځوس کلدورې ده. مو دوه سوه ګرامه چرګوړه په درې سوه شل مو په مارکیټ کې نه خرڅېږي. پر مرو په دا برخه کې څه ګټه وه چې مونږ اړ شو چې اتحادیه جوړه کړو.
د چرګانو د فارمونو مالکان د دې کار پر وړاندې یوه ستونزه دا هم بولي چې له بهره واردېدونکو چرګانو باندې ګمرکي محصول کم دی. خدای چې کله داخلي چرګان د افغانستان نورو سیمو ته لیږدوي په هغه ډېر ګمرک راځي چې له کبله یې نشي کولی له خوست پرته په نورو سیمو کې ورته مارکیټ پیدا کړي. همدارنګه د اردلي په نوم د چرګانو د یو فارم مشر وایي چې دوی د چرګانو د درملنې او واکسین کولو لپاره هیڅ فنی او مسلکي کس نه لري.
زه تقریبا پنځلس زره لس زره چرګې چوم خو زه متاسفانه دومره هغه نشته مو سره چې د مو په چرګو بیموري ولګېږي چې یا داسې مسلکي ډاکټر وي چې زه یې ویر ولم د خپل چرګو ته ویر ولم د مو چرګو طبیبي وکي.
د ننګرهار د ولایتي شورا یو تنغړی لال محمد درانی چې د چرګانو د فارمونو په برخه کې تجربه لري او خوست د فارمونو مالکانو ته د سلام مشورو په خاطر راغلی وایي چې په ټولیز ډول د چرګانو د فارمدارۍ په برخه کې له پایله تر پایه ستونزې شته. د ستونزې حلولو په اړه خپل نظر داسې وړاندې کړي.
دا هغوی دا چولو چرګان وروزل شي، هغوی د هغې نه تولید شي، هغې دپاره بیا خپله مشینري او سیستم جوړ شي تر څو هغه چرګوړی وباسي او د دې دپاره د چرګوړي د روزنې دپاره تر زمینه برابره شي، فارمونه زیات شي، د دې تر څنګ د دې دپاره بیا د خوراکي مواد د هغې زمینه برابره شي چې هغه ډېر مهم دی چې زیاتره د ملک په سطحه ورسره مونږ په ستونزو کې مخ یو.
د خوست د کرنې او مالدارۍ رئیس لالي زدران د فارمونو مالکانو ته ډاډ ورکوي چې د دوی ستونزو د حلولو په برخه کې لازم مرسته کوي.
تر اوسه پورې چې ما همکاري در سره کړې یا د ما اداري همکاري در سره کړې دي اوس بیا په واضح الفاظو کې وایم، فني مشورو لپاره د واکسینونو لپاره د نور لپاره موږ آماده یو چې له تاسو سره همکاري وکړو.
د یادونې وړ ده په خوست کې دا مهال درې سوه د چرګانو فارمونه فعال دي چې شخصي کسانو پرې خواوشا یو سل پنځوس میلیونه افغانۍ پانګونه کړې ده. په دې ولایت کې د چرګوړو د تولید ماشین نشته، نو د فارمونو مالکان وایي چې په ګاډو کې د پاکستان څخه د واردېدونکو چرګوړو درېمه برخه له منځه ځي او له همدې کبله ورته چرګوړي په ډېره بیه پرېوځي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر ناصر سرمست چې شپږ میاشتې مخکې په یوه حمله کې ټپي شوی و بیرته افغانستان ته ستون شوی او وایي دغه حملې اراده نشي کمزوری کولی بلکې دی بله هم افغاني موسیقي ته کار کوي. ښاغلی سرمست چې د ازادي راډیو د دیارلس سوه یو نوېم کال غوره شخصیت ټاکل شوی و په دسمبر میاشت کې د فرانسې پر کلتوري مرکز په حمله کې ټپي شوی و. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د تیر لمریز کال د لندیا قوس په شلمه د کابل د استقلال لیسې په انګړ کې د فرانسې کلتوري مرکز سالون کې ټول دیوی ننداري سیل ته ناست و چې ځن وژون کې برید وسو. هغه برید چې ګڼو هیوادونو او سازمانونو وغانده. په دې برید کې د نورو کسانو ترڅنګ د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر ناصر سرمست هم ټپي سو. دی وی د ځانمرګ برید له ځایه یوازې یو څو متره فاصله درلوده او هغه صحنه اوس هم په یاد ده. استاد سرمست وی هغه خونړی حملې اراده لا پخه کړې چې په جګړه ځپلې افغانستان کې به موسیقي ته وده ورکوي. دی چې کورونې په استرالیا کې ژوند کوي وی په 2008 میلادي کال کې افغانستان ته تللی خو اوس یې تر پخوا هوډ کلک دی.
Yes, today
اوس مهور د 2003 میلادي کال په پرتله چې افغانستان ته تللی وم پوخ دی. هغه برید ما او خلکو ته څرګنده کړه چې د پرمختیا یو لار د افغان ماشومانو د کلتوري، تعلیمي او د موسیقۍ د زده کړې د حق یقیني کول او د افغانانو د نوم ځلول دي.
در 50 کلن استاد سرمست په خپل سر او پښو کې ټپي سوی و چې په استرالیا کې شپږ میاشتنۍ درملنه وکړه. دی د خپلو خدمتونو له کبله د ازادي راډیو د 1991 لمریز کال غوره شخصیت ټاکل سوی و. د جمعې په ورځ د خپل فیسبوک پر پاڼه لیکلی چې د استقلال لیسې د کنسرت پر سالون تر برید وروسته خوشاله دی چې یو ربیا د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د زده کوونکو سره یو ځای دی. شغلی سرمست ازادي راډیو ته وویل چې کابل ته لستنېدو سره ځان راحت احساسوي.
کابل ته لستنېدو وروسته ځان ډیر راحت او آرام احساسوم. یقینا د شپږو میاشتو مخکې غوندې نه یم. په ذهني او فزیکي لحاظ ستړی کیږم، لا هم په بشپړ توګه رغېدو ته اړتیا لرم. زما په درملنه کې چاپېریال ډېر مثبت رول لوبولی دی.
وسله والو طالبانو هغه وخت رسنیو ته په لیږل سوې اعلامیه کې د فرانسې پر کلتوري مرکز د هغه برید مسؤلیت منلی و او د استاد سرمست نوم یې هم په خپل اعلامیه کې ذکر کړی و چې د دې ډلې په باور ځوانان فساد ته هڅوي. د ډاکټر ناصر سرمست تر مشرۍ لاندې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ شاوخوا 210 زده کوونکي لري چې د موسیقي په زده کړه بوخت دي. نیمایي زده کوونکي بې سرپرسته، یتیم ماشومان او یا هم نجونې دي.
افغان حکومت د دولت دننه د بهرنیو کړیو د موجودیت د تشخیص او د هغوی د تصفیه ژمنه کوي. د امریکا متحده ایالاتونه له افغانانو سره پر خپلو ژمنو ټینګار کوي او وایي چې له افغانستان، پاکستان او نورو هیوادو سره د سیمې د ثبات لپاره له نږدې همکاري کوي. او د چین د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان او پاکستان کې امنیت د ټولې سیمې لپاره مهم ګڼي. د هغه موضوعاتو چې د ازادي راډیو د دې یو ساعته خبري مجلې په ترڅ کې مو واورېدل. په پوره 15 بجې نوې خبري مجله لرو، خو اوس یو سندره سره قدمه سره اورو.
لگو ہن دے اخیستے Yeah.